سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريدا سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي امرستیالا امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. غلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی مهم دي. پورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتنو لپاره یې کوي تر دې دمه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. لدې سره چې د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې ونی چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز یو کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار یې پر خپل ټوټر پاڼه خبره کړې ویلي دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې ته ایزي چلندې هم نه دی کړی. طالبانو په دې لایمه کې وزل بیا ادا کړې ده چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تضمین د ژمن دي. لایمه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه خودل شوې دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوې ده چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې او وروسته تر دې خبره کړې ده چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې یو ډارونکي غوراوی تل شوې دي، هغه د شیا په پات کې او یا هم خپل اساسات باندې عمل کوي. یو نه ما په پرونی لامی کې ولیدي د دوی د هر ډول پریکړې د واقعو په پړه بده اوسنۍ چارواکو پر غاړه وي. طالبانو د اپریل میاشتې په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان او کارکونکو بندیز ولګو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. ټامس د سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په لمه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ با په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. د لمه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ با په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خوندان دي او له سوداګرو سره هم خبرې اترې وکړي. په استانبول کې بعد افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعینو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. غلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په وروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگټن له دې بهیره لرې پاتې شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته دي او دښمنۍ ته به شا کړي. او د کرکټ نړیواله شورا ال لوري د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په تازه درجه بندی کې راشد خان په خپل نومړي مقام کې پاتې دی او فضل حق فاروقي دوی مقام ته پورته شوی دی. دغه درجه بندی شو د اپریل په 12مه نیټه اعلان شو. فاروقي ل دریم مقام دویم ته پورته شوی دی. په اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان 213 او فضل حق فاروقي 492 نمبر لري. په دې درجه بندی کې او بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن په نهم مقام کې دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. غلی محمد نن دا خبرې په یوې ویډیو کې چې په ټویټر خبره کړې ده. خو طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بیا د کار بندیز او کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. نن دې خبرونه کې به په دې اړه څه راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ ځینو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. چې کوم هیوادونه تازه او له چا سره به ګویو پر څه مسایلو به خبرې اترې کوي په دې لپاره هم د څه راپور ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډور کړی دی. بلینکن د دغه ملاتړ نن چهارشنبه له خپل اوکراني سیال سره په خبرو اترو کې څرګند کړی دی. او همدارنګه لکه څنګه مو چې په خبره کې واورېدل د شلوریزو توپچونکو په تازه درجه بندۍ کې راشد خان د نړۍ لومړی او فضل حق فاروقي بیا دویم ځای نیولی دی. له دې سره څنګه کې د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دغه بانکونه د افغانستان بانک هغه پریکړه نه عملي کوي چې په دې وروستیو کې د پیسو د ډیروالي په اړه شوې ده.
همدا پرون زه ځی بانک ته تللی وم، همدغه پوښتنه ماته وکړه، ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دې کې څه رقم لدی تاسې مسله وایي چې مونږ اوس هم هماغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي، ځکه وایي مونږ ته پیسې نه راکوي، هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی، هغه وایي چې ماته پیسې را
نکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تم ستړي مشه ده ملګرو ملتونو د عمومي منشي منستیال امین محمد وای په افغانستان کې د خزل حقونو لاس په سر کې د لاسر انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پانه په ویډیو کې افغان خزو ته په اشاره زره دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتلو په اړه کوي تر دې دمه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ملګر ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د خځو حقونو څخه لاس په سر کېدل انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پانه په ویډیو کې افغان خځو ته پیشاري سره ویلي
اولویز کیپینګ اور ویمن
تل د خځو حقونو ته لومړی ټوب ورکوو کې پر دې امر تمرکز وکړو، ډیر پرمختګ وکړو، خو کې پر دې تمرکز وکړو چې ولې نشو کولای داسې کار وکړو تر سره کولای نشو. خځو ته باید ډیر پام واړو ځکه چې مهمې دي. خځې په ټوله نړۍ کې د خپل حقونو اړوند د پیښو انعکاس دي چې موږ افغانستان ته پام وکړو، د خځو ډیرو حقونو ته به مو پام کړای وي.
د خځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد تازه څرګندونه داسې مهال دي چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په دریمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د خځو په کار کولو بندیز لګولی. مخکې دوی په نورو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم خځې لپاره راګرځولې وي. د غشان منځنۍ ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم لتاګ راګرځول شوې دي. د ښځو د حقونو فعال شبګیس ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي، وای نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو او خبرو لپاره غوړي. د اغلی گیس په خبره نړیوال له افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملی ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشار راوړي تر څو هغه د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپل اساسي شریا قونو څخه به برخې نکړي. شبي گهیس ازادي راډیو ته وویل
مجازي نړۍ په ټویټر پر پوسټ باندې دومره وشو چې نوې بندیز ولګید، هر کله چې دی خبرګون خو نوې بندیز لګیږي، بعد کینی خبري وشي، فشار پر طالبان راول شي، د ملګر ملتونو لخوا پوښتنه وشي، دغه امرونو او دغه بندیزونو پر وړاندې عملی ګامونه پورته کیږي. واسه دا شعار د چوات خزت زده کړ ته پری خودل شي، خزت کار ته پری خودل شي، هیڅ کوم عملی ګامونه پورته کیږي.
دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګر ملتونو سازمان دوال ول پوری پلاوی چې دو مشري خپل امینه محمد کابل افغانستان ته سفر کړی وو، او د طالبان حکومت له چارواکو سره د افغان خزو د نقص شوی حقونو په اړه خبرې کړې وي، خو دوی خپل پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو د پلاو ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي ټوماس نیکلاسن هم افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د مورپ هانتون د تب د پانځي مسله اقلا مایر وای چې د طالبان حکومت افغان خزو ته افغانستان زندان ګرځولای، او دوی د خپل کور په څلورو دیوالونو کې بنديان دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د راتګ نه تر اوسه پورې ورو ورو په خز باندې محدودیتونه لريږي. خوانځي تتر بند شو، پانتونونه وتړل شول، کار کول خز ته منع اعلان شول. نو دا ټول محدودیتونه د بایس کېږي چې خزه فقط د کور په محدودیت کې بند شي.
خو طالبانو تل ویلي چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په یو تازه خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، یو ځل بیا هم دا موضوع یاده کړې، ویلي دي دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. د یادونه ده چې د زده کړو او کار د حقونو د نقص ترڅنګ طالبانو په نورو برخو کې هم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. پارکونو، ورزشي کلبونو او خاري مونو تل تاګه ایرا ګرځولي، حجاب پرېجبوري کړی، او لشرې مارام پراته لري واټن سفر هم نشي کولای.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ چلیږي ساعت اوریدلای سي. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په قطر، متحده عربي امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو له استازو بیلابیلو افغان لورو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې لمبې کې ویلي دي چې تېر ورځ ناوخته ښاغلی ویس د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی او دا سفر یو اونۍ دوام کوي. توماس ویس داسې مهال یادو هیوادونو ته ځي چې هلته له میشتو افغانانو سره ګوري چې طالبان په افغانستان کې په نجونو او ښځو پراخ محدودیتونه لګوي او د لګولو ته ادامه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ بد دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکونکو په کار لبندي سره لا ډېری شوي خبرې وکړي. ټام ویسټ دا سفر تیر ورځ پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته په خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي دي چې ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځو په کار په محدودیتونو سره لا ډېری شوی دی. د ویسټ سفر داسې مهال دی چې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان خزینه کارکونکو په کار محدودیت نړیوالې ټولنې ته نوې سرخوږی پیدا کړی. یو شمیر خزینه فعالان بیا د ټامویس دا سفر هیله بخونکې خو ځینې نورې چندان مهم نه بولي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیم یار وایي په تیر نږدې یو نیم کال کې د افغانستان پر ښځو د محدودیتونو اړوند اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې او سفرونه وشول خو کومه پایله یې نه درلوده.
زه هېڅ هیله نه لرم. په دې تیرو اتلسو میاشتو کې ډېر تګ راتګ وشو، اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې، خو پایله صفر وه، ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته 40 میلیونه ډالر را روان دي.
خو ځینو نورو بیا د توماس ویسټ دغه سفر پورې هیلې تړلې او له امریکا په ځانګړي ډول له ښاغلي ویسټ غواړي چې د دغو لیدونو او خبرو اترو له لارې دي افغان ښځو د روان وضعیت د بدلېدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکي او مدني فعال نوریا سادات:
موږ افغان ښځې له ښاغلي ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیلې نکړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موږ له امریکا په ځانګړي ډول له توماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
ځان افغانستان نو تغییر ده.
طالبانو د اپریل میاشت په 14 نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزې له کار کولو منع کړي وي، خو د یاد سازمان خزینه کارکونکي به خپل دندو ته ورتلي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونو دې تړباسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپل نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکي انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مئی تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغه ل خپل سباندې 3000 کارکونکو هم غوښتي چې له اسسنایي مواردو پرته د دفترونو ته نورځي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی هر ډول پریکړې د واقعو پړه د اوسنۍ چارواکو پر غاړوي. خو د طالبانو حکومت لنګدي وی ونی چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټویټر باندې خبره شوی ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خند نه دی جوړ کړي او په خبري تبعیضي چلند هم نه دی کړي. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه خودل شوی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل شوی چې د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو بانکوالۍ او سفری بندیزونو مسلې حل کړي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو د مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر قومندان اکمل امیر د وژل کېدو د ادعا په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د اکمل امیر خپلوان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا مهال د هغه د وژل کېدو خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. په همدې حال کې د افغانستان ازادۍ جبهې ویاند هم ازادي راډیو ته ویل چې د اکمل امیر د وژل کېدو په اړه کوم سند نه لري او د طالبان لخوا خپور شوی تصویر جعلي دی. خو د طالبان حکومت د دفاع وزارت ادعا کوي چې اکمل امیر وژل شوی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
لسه شنبه ورځی رئیس د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د ملي اردو کمانډوز واکونو افسر او د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان ازادي جبهې مشهور قمندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه زد او ناقص خبرونه خپرې کړي. د طالبانو دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې دا وکړه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې د قمندان اکمل امیر په ګډون اته کسان وژلي دي. د دغه وزارت وایم عنایت الله خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه و ویلي، خو ادعا یې کړې وه چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. د اکمل امیر خپلوان د هغه وژل کېدل نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. د اکمل امیر له څو خپلوانو او ملګرو سره مو خبرې وکړې، هیچا هم د هغه وژل کېدل تایید نه کړل. د نوموړي او خپلوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د اکمل امیر د جسد هغه عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي رښتینی نه دي.
د امیر صاحب مړینه نه تاییدوو نه یې ردوو. هغه عکسونه چې بی بی سي او افغانستان انټرنیشنل خپاره کړي او ویل شوي چې د نوموړي مړینه قطعي ده، موږ ډاډه یو چې دا عکسونه د امیر صاحب نه دي.
ما مطمئن شدیم که امیر صاحب نیست.
اکمل امیر یو بل نږدې ملګری له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نوموړی ټپي شوی او خوندي ځای ته لیږدول شوی دی، خو د امنیتي ستونزو له امله د ده د استوګنې ځای او عکس د خپرولو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادي جبهې د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې جبهې د شپږو غړو وژل کېدل تایید کړل، چې پکې بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګي شامل دي. د افغانستان د ازادي جبهې ویاند نصر الله فتح ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې اکمل امیر او یو ساتونکی لا هم نه درک دي. هغه زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اکمل امیر د جسد خپور شوی تصویر جعلي دی. د ازادي جبهې ویان ندا کوي چې طالبانو په کابل کې د اکمل امیر کور محاصره کړی او د هغه د موندلو لپاره یې له کابل، کاپیسا او پروان ولایتونو څخه د نوموړي شاوخوا دوه اتیا تنه خپلوان د کورنۍ غړي او ملګري نیولي او تر پوښتنو او تحقیق لاندې دي. د اکمل امیر د وژنې ادعا او د بصیر اندرابي د وژنې خبر په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. اکمل امیر د تېر جمهوري نظام یو لوستی پوځي افسر دی چې د پوځ په بېلابېلو څانګو کې دندې ترسره کړي، خو د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته پنجشیر ولایت ته ولاړ او څه موده وړاندې د افغانستان ازادۍ جبهې سره یو ځای شو. د افغانستان ازادۍ جبهې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 هجری لمریز کال د کب په میاشت کې خپل شتون اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن د غم ملاتړ نر چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراني سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل به د اسدالله الدین نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراني سیال دیمیتری کولیباتا د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې بلنکن له کولی باسره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغو ژمن یو چې اړتیاوي ورته. هغه ویلی د ملاتړ تازه ک دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مختبوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلی بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکز وي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبرې داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو لکر خو د بریدونو د دوام راپورونه خبريږي. د اوکراین د پاوز لوی درستیس په یو خبر پاڼه کې ویلي روسیه له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د لمنځتلو سره سره خپلو يرغليزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیې پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افیدفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پاوز وایي له تیرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو دوه اویا بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل ورته د اوکراین د ځمکنۍ ځواکونو قومندان سیرهی خریواتی ویلی په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خوا تر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا وکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړی دی او اوس له افغانستان بهر فعالیت لري، د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنې هم کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړي او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د ښوونیز او فرهنګي فعال محمد کاظم امینی د نیول کېدو په تړاو له طالبانو غوښتي چې په غیر قانوني توګه د فرهنګیالانو، مدني، سیاسي او ټولنیزو فعالانو له نیولو لاس واخلي. یاد کمیسون د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو د هر کله ترڅنګ د کاظم امینی، مرتضی بهبودی، متی الله ویسا، موسی شاهین، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی او نور مدني او فرهنګي فعالان چې اوس هم د طالبانو په بند کې دي، دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. کمیسون له ټولو ملي او نړیوالو سازمانونو څخه چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت لري، غوښتي چې د افغانستان د خلکو د حقوقو د دفاع په برخه کې لا اغیزمن ګامونه پورته کړی. دا په داسې حال کې دی چې د بی پولی خبریالانو سازمان او د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن هم د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستواجه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
It's now been 3 months.
دریم میاشتې کې چې زه نیم تو نه بلې میرم مرتضی بهبودی ووینم، زه د هغه رواني او فزیکی وضعیت ته اندېښمنه یم. د ما خوب او آرام نشته. مرتضی یو با مسؤلیته ژورنالیست دی او هغه مینه یې چې له هیواد سره درلوده د وضعیت د راپور د جوړولو لپاره یې کار کاوه. خو زندان کې بندي دی. د روژې میاشت برکت او د رحمت میاشت او زه له چارواکو غواړم چې هغه د ژر خوشي کړي. ځکه هغه کوم غلط کار نه دی کړی. زه له خلکو غواړم چې د هغه د خوشي کېدو لپاره دې هڅې وکړي.
It really helps a lot.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د سه شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي، متی الله ویسا د مارچ په 28مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په خپل سری ډول نیول شوای دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د اعلامی او د مرتضی بهبودی د میرمن د غوښتنې په اړه مو له طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت له بند څخه د ښځو د حقوقو د فعال نرګس سادات او ذکریا اصولي لیکوال او د پانتون استاد د خلاصون هر کلای وکړه او د نورو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. یوناما دا هم ویلي چې یو شمېر نورو مدني فعالان او د بشر حقوقو د ملاتړو نه خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري. په افغانستان کې طالبانو له بیا ځله واکمنې دوه رئیس د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي خزینه فعالان، خبریالان او د پوهنتون استادان د طالبانو پر حکومت د نیوکو او یا د طالبانو د کړنو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوې دي، چې یو شمېر یې بیرته خوشی شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي.
بلخو بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي د بانکونو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل نه کوي. د شه د افغانستان بانک نوې پریکړه څه ده؟ تفصیل به په راپور کې واورو.
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیده و 3000 میده.
د هرات ولایت دا وسیدون کای چنه غواړي نو می پر راپور کې واخصل شوی په عزیزی بانک حساب لري، خو پوینای اوس هم خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر محل لاستون سره مخ دی.
یک چند وخت میشه هفته 3000 میده.
څه وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي؟ موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلې او پیسې زموږ له حساب څخه وګرځوي، ویلې نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زره وغواړي په ماغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چې خود از شکستم او چې زره افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
عزیزي بانک او اسلامی بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي چې هغه هر هفته نه ورکوي په دو هفتو کې یو ری ورکوي یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي همدا پرون زه زی بانک ته تللی وم همدغه پوښتنه ما ته وکړه ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دی کې څه رقم دی تاسو مسله وایي چې موږ اوس هم همهغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي ځکه وایي موږ ته پیسې نه راکوي هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی هغه وایي چې ما ته پیسې را نه کړي زه خلکو ته څه شی ورکړم
ومو غوښتل په دې اړه د عزیزي بانک د یو مسؤول نظر هم ولرو خو بریالي نه شو د کابل اوسیدونکي زینب هم وایي له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو له امله اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډېروي
موقت کې مو عاجل ضرورت می داشته باشیم
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او له ستونزو سره مخ شو ترغه چې خپل پیسې راخلو له ډیر جنجال سره مخ کیږو بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي مجبور یو چې هر جل لږ اندازه پیسې راخلو او د نورو لپاره بیا ورشو په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپل پیسې نګدو
مجبور میشیم کې د بانکو پول مون نه مونیم
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دوري حمل میاشتې 15 نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپلو بانکي حسابونو واخلي د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم پوښتل خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست وروسته له دې امله چې بانکونه بې پیسو نه شي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک می په وروستۍ اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی
اوس په غزنی ته ورشو په غزنی کې د خلاصو یوې کلی موټرو د ثبت پروسه په تیزی روانه ده د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرو له ثبت او رجستر سره به په دغه ځای کې د زینو پیښو او غلا او مخونی ول شي تفصیل به په دې راپور کې وره
بوسیت څنګه د 2015 نه پورته ماډل سی هغه زیات دی 2015
هغه 3000 غزنی کې د شلاس یو کلی موټرو د ثبت او رجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیرې یوې میاشتې روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران ثبتوي یا د پروسه چې کړنلارې د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده د غزنی اوسیدونکو دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي عبد الله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د ثبت په مخ راوستي
خوشاله يم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلم له اسلامي امارت څخه هم خوشاله يم چې موټران قانوني شي لدی سره به اغلا او غلا کم شي ډیر زیات خوشاله يم
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او رجستر سره به په غزنی کې د جنو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلی اوسیدونکو جان محمد وایي
ډیر ګټه کوي له مشکلاتو خلک په امان کې دي د پروسه مو ډیر حرکت کوي او سفره دي تل امه به اسلامي امارات لري اوسې د پروسه مخته جاری کوي
خو ځینې کسان بیا د دغه ثبت پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي د یوای هر ورځ راځي او کار نه خلاصيږي ګل رحمان د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی
ترافیکی مدیریت چې دغه غوښتنه لرم چې زه به دغه نن درېم ورځ دم چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم اری شوبې ته چې ورڅ هغه شوبې وای دا نه منل کیږي پر دې ترافیک یا بل شوبې دا نه منل کیږي او دلته چې اوس ورڅ مقصد یو شریته پیسې ورکې هغه ضمانت کولای شي ولی دا قانوني شکل ولی ونیس یعنی دا خواهش له دولت لرو چې دا خلکو مخنیوي وسی
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري خو د ټرافیک پولیسو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخته وړلو ګمارل سوی کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د اسانتیا او رامنځته کولو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې سوې دي نوموړی وایي د موټرانو ماډل سلنډر غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي
د سفت فروسی تقریبا نوی ورځی وخت لري د سفت فروسی ورسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري یعنی په شپږ میاشتې کې مراحل توی کیږي یعنی تقریبا ټول کار خلاصيږي په درې میاشتې کې سفت مشروع کیږي ختميږي او په شپږ میاشتې کې بیا فلیټ ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت له لورې د ثبت پر مهال د پیسو اخیستل زیاتې یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغه باید دغه پیسې راکمې کړي.
دوی مې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د سپورت او نیز پروګرام لرو، خو د دې پروګرام له خبرېدو وروسته په دې یوه یادونه کوم چې اوس مهال د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته شوې دي. تاسو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو د سهار تر لښپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونې په ژوندې بڼه اوریدلی شئ. اوس هم لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر په یو ویډیو کې د خبرې اترې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې ټویټونه او پوسټونه د دوی د حقونو د غوښتلو په اړه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویاند زبیح الله مجاهد په خپل ژبانه کې نن چهار شنبه دغه موضوع خبره کړې ده. ولیدې شي دوی ملګرو ملتونو ته کم خنډ نه جوړ کړي او په خبرې تپیزي چلندې هم ورسره نه کړي. طالبانو په دې لامیه کې وزل بیا ادا کړی ده چې دوی دینی او کلتوري ارزښتونه په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازی د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړی دی. هغه په دې سفر کې د متحده عرب امارات تر څنګ په قطر او همدارنګه په ترکیه کې د افغان چارواکو، پوخانیو چارواکو، سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو مدافعینو او همدارنګه له شمیر ډیپلوماټانو سره وګوري. د امریکا د ملي امنیت سرکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. سپینه ماړوي وای د یمن د جوړې د پای تر رسول په اړه خبرې تر شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې شي فاروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه تر سره کیږي. واشنگټن له دې بهیره لری پاتې شوی وو او د کرکټ په نړیواله شورا د شلوریزو سیالۍ وو د توپچونکو په تازه درجه بندي کې راشد خان لومړی او فضل حق فاروقي له دریم مقام نه دویم تر پورته شوی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه او نيزي خبرونه تمو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو واوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او بدني ښکلا او فټنس اړوند مطالب لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان نو لسکلنې کم عمره لوبډلې له چټک توپ چونکو یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د هندستان غوړه لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو خېلوبي. د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام. پر سریلانکا د نیوزیلند لوبډلې بشپړه برلاسي. د افغانستان بدني ښکلا او فټنس فدراسیون لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتواله. د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د لوبډلو د تازه درجه بندي اعلان او د نورس کلنو ځوانانو له چټک توپ چون کی یما عرب سره ځنګړې مرکه.
امارات کې چې زمون کوم سیریزونه او هغه اول مې چې بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو. بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریزو دوه مې چې مې وکړو اته مې اوټ کو. چې کله سیریزونه سره ختم شو هایز وکټ ټیکر ز خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړو.
ازادي رادیو ته وګیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلی له کرکټ کو. د هند کرکټ ادارې په نوښت د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې د مد افغان لوبغاړو لوبي هم خیر روان دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبېدلې دي او خې وړتیاوي ښودلې دي. نوین الحق او نور احمد تلا په کوم لوب کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ ریپورت سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او په پلان کې ده چې هره لوبډله څوارلس سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې لس لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانس او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ وهون کله ډلې د راجستان رایلز لوبغاړي جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې وو لومړی مقام لري. هغه د دوه نیمو سلیزو په مټ په 500 او 700 سره 125 منډې کړې دي. دغه راز د توپ چوون کله ډلې بیا د لکنو چټک توپ چوون کوي مارک ووډ په لومړی مقام کې دی. هغه په دوه لوبو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د توپ چوون کو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درې مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولې. د آی پی ایل په سژنیو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبي کوي. د دوی له ډلې تر دې دمه راشد خان، رحمن الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی، په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بن سټوکس وسوځول، او په توپ وهنه کې داسې وخت راو چې لوبډلې ته په 12 توپونو درویشتو منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې درې توپونه ولوبول او د یوې شپږیزې او یوې څلوریزې په مټ یې لس نه سوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کیپیټلز په وړاندې ولوبېد درې لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې یو دېرش منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلوونکي لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمن الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سو چې د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سریزه ووهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر 16 نیټه د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې 50 منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله. ګربز په خپل لومړۍ سیالۍ کې هم ښه لوبه کړې وه چې په 22 منډو سوځېدلې وو. د غراز فضل حق فاروقي چې د سندرایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي ورستۍ سیالۍ د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقي په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 14 منډې ورکړې او یو وکټ یې واخیسته. فاروقي په لومړۍ لوبه کې بیا د یو څلوېښت منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولي وو. سږکال د هندوستان غوره لیګ په سیالیو کې لس لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بیلابیلو شهرونو کې او یا سیالۍ کوي چې د لیګ پړاو وروستۍ لوبه به د روان کال د مې پر 28 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیګ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لوري ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لوري ورکول کیږي. راځي چې په دې رپورت کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه وورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ له سوریز او شلوریز سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د ریپورټونو پر اساس سږ کال د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لوري تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چیت ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لسوریزې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لوري د روژې په مناسبت دا لسوریزې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 8 نیټه لسوریزې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ یو دېرش سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوتبال فدراسیون لوري په بیلابیل ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوتبال او فوتسال سیالي پیل شوې دي. د سیالي د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ریاست هم ویلي چې د سګنی روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږکال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
اوس د بدني خکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني خکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړخت فدراسیون ویلي چې د هیواد دنن او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړي چې د سویلي اسیا د دیارلسمې دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهیرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن خکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړخت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشتي افغان لوبغاړی نوید سید خلی باد سویلي اسیا په دې لسمه دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دی چې ښاغلی سید خلی د ان پی سي په سیالیو کې د سرو زرو پنځه مډالونه ګټلي دي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکي په توګه وټاکه، نوموړي ته د دې درې افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې باډي بلډینګ او فټنس پر راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوري او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر پنځو ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه یې 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلاديش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن خلا او فزیکی تکړخت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 باندې ټپیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتیاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 196 منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 196 منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ 2 او 3 سیالي بیا د اپریل په 15 او 8 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربا نیوزیلند وګټلې. دویم لوبه د 9 وکټو او دریمه د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپوهونکی ټیم سیفرد د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپل لوبډلې ته 118 منډې وکړې. د ورته چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې 2 ټیسټ او 3 ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربا لوبډلې وګټلې. او د 3 ورځنۍ لوبو 2 لوبې نیوزیلند وګټلې او یو د باران لامل به پایلې تمام شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي بعد د هن غوره لیگ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمام شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 8 نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمام شوه. د دې لوبې لومړی پاړۍ ایرلند پیل کړه. د لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې د مشفق الرحیم د سلیز پر مټ 389 منډې وکړې. د ایرلند انډی میک براین بیا د بنگال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دوی پاړۍ کې د ایرلند توپوهونکو خلو به وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 113 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لوري د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندی چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوی، ارجنټاین تر 6 کلن ځل وروسته یو بار بیا لومړی مقام نیولی دی. یادی لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلو بکی په ماته ورکولو سره نړیواله تلولي ګټلې و. د فرانسې لوبډلې بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول په خوانې مخکخه لوبډله برازیل دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د یولسو هیوادونو له 21 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کړو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلې ده. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور لمخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کانه لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مې د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروسته خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیم ډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅارۍ وروسته د اپریل په 1 نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅارۍ مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاری پیل کړی و او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوب کې د لوبڅاری اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستۍ لوبڅاری د بنگلاديش او ایرلند ترمن د ټیسټ لوبي پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅاری مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار څو ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزه هم ګټلې دي. داونه د خزو د کرکټ په تړاو څو جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په یو ورځنۍ سیالیو کې چاغ برګ سلیزه زه وهلې و. لدی به هم خبر شي چې د ورځنیو سیالیو په یوه پاړۍ کې خزو ډېرې منډې کړي او کناري نه وو. د غراز لدی به هم خبر شي چې د استرالیا نارینه وو ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه وو. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې څو چالبې پیښې. نمړی نړیوال خزینه جام په 1903 اویوم زیږدیز کال کې شوی و چې پایلو به یې کوربا لوبډلې لاسټرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام دوه کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوب کې نمړی خبرګ سلیز سچن تندولکر جوړه کړي؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړي ده. خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوب کې نمړی خبرګ سلیز د استرالیا خزینه لوبغاړي بلندا کلارک جوړه کړي ده. هغه دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په 1550 توپونو 299 ناسوځیدلې منډې کړې وې. نوموړي د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د خبرګ سلیزه وهلې وه. هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر یعنې له 200 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزی په دې برخه کې خپل نارینه وو کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپینشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې او دلته ځنګړې مرکه لرو. دا ونې مو د افغانستان نو لسکرن لوبډلې له چټک توپا چون کې یمارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په ورستۍ سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړی وو او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید تر ټولو مخکښ توپا چون کې راغی. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخیستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپا چونه کړې ده. د نوموړي د توپا چونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه یې ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تمه ښودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلی دي چې د کرکټ لوبه یې کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ٹائم میں ختیس کرکٹ اکیڈمی کے شروع کو پنځه کال از ما د کرکټ کې
د افغانستان ملي نولس کلن لوبډلې ته د څنګه لار پیدا کړه
زمونږ اولین انډر 19 کیمپ چې غازی امان الله خان کې او غازی امان الله خان کې سلور میچونه او سلور میچونه کې ټاپ وکټ ټیکر زر عالم د هغې د وجه نه مونږ انډر 19 ملي نولس کلن کې لار هم پیدا کړو ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنسر زه وم اسټپ بای اسټپ نور مخکې لاړو
په تیر نولس کلن لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوې هغه شیبه چې انتخاب نه شوې څه پریکړه دې وکړه
په تیر نولس کلنو کې چې کله زه ډراپ شولم هر پلیئر یې خامخا خفه کیږي نو ما ځان سره بیا دا پریکړه وکړو چې راځه کیدای شي تاکہ کوم نیمګړتیا وي او کوم نیمګړتیا وي چې دي هغه ته باید ډک کړي نو هماغه و چې ما بیا محنت شروع کړو محنت میں اور تبیا نور مبارزہ میں شروع کو کہ ڈراپ شولم میں رازن ہو ڈراپ شولے نیکس لپارا بس زن جوڑ کا دغه د وژن بیا ما محنت ډیر زیاتو
په لومړي ځل چې د افغانستان لپاره ولو به د کوم ملک خلاف د لوبه وکړو څو وکټ دی واخستي
زما خو چې کله په لومړي ځل باندې په نونس کلانو کې ولو به دلم هغه د بنگلاديش په خلاف او بنگلاديش په قربتوب تلیو او هغه کې ما بیا یو وکټ اخستی و چې ډیر د خوشاله احساس مې کو چې نړیوال په سطحه ته لوبېږي نو سړی خامخا ډیر خوشحاله نو زما 2021 کې د بنگلادیش په خلاف ما اول میچ کړی و ډوبیو میچ مې کړی یو مې اوټ کړی
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول په کومه لوب لړۍ کې دې ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال د څو لوبغاړي وسوځول
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنگلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو بیا د بنگلادیش په خلاف چې سیریز و دو میچ مې وکړو اته مې اوټ کو چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپله رالم چې شپاړس مې اوټ کړی
ستا د خوخه چټک تو پچون کې څوک د څوک فالو کوي یا تعقیبوي
زما د خوخه بالر چې دی امید حسن دی د افغانستان تیز تو پچون کې امید حسن دی
کله چې تو پچونه کوي په طبيعي ډول څنګه تو پچونه خوخوي سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دی خوخه دی
کله چې زه تو پچونه کوم طبيعي ډول بیا زما چې دی چې کیږي بیا غا سپیډ یا تیز سرعت بولینګ سره کوم نو زما بیا طبي سرعت سره بالینګ کی
تا ته د چټک توپ اچون کی په توګه په نوی بال توپ اچونه آسانه ده او که په زوړ توپ باندې خط توپ اچونه کوي
کله چې ز توپ اچونه کوم نو توپ اچونه کې بیا ما ته آسان چده پونه وې پدې دې چې سوینګم کیږي او هر څه کیږي هغه نه بیا مونږ ګټ اخستې شو چې وکټ واخلو او نور په زوړ بال باندې چده هغه بیا مینس کې کټر هم کوي شو بلاک هم کوي شي هر رقم بال چې موږ کومه منګ ځان سیف کوي شو
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل د افغانستان استازولي وکړه
په لومړي ځل چې د افغانستان نمائندګي مې وکړ ډیر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمائندګي کوي نو شخصا هغه لوبغاړی ډیر زیات ډیر خوشاله وم به نهایت ډیر زیات خوشاله وم
لخپل پرفارمنس راځي او فکر کوي راتلونکي کې به هم نو لس کلن لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي
ان شاء الله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راځي هم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړي چې ټاپ بالر پکې رالم نو ان شاء الله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې ان شاء الله د افغانستان نمائندګي کوو ان شاء الله امید لرو
د ورځې 2 ساعته تمرین کوي او د فاست بولر لپاره یا د چټک توپ اچونکو لپاره مهم تمرینات څه شی دي
زه خو د ورځې تمرین 8 ساعته 9 ساعته تمرین کوم 3 ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم جیم کوم او بیا اکاډمي کې 6 ساعته 15 ساعته د ورځې تمرین کوم بالینګ هم کوم فیلډینګ هم کوم فټنس هم کوم د یو فاست بولر لپاره مهم دا دی چې باید خپل فټنس وساتي چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي کله د بالینګ سپیډ درته خودل شوی
زما د بال سپیډ یا سرعت یو سل سلویخ ده چې مونږ کوم ټرایل اخستو یو سو مو د مخ کې هغه کې ما یو سل سلویخ سپیډ توپ اچونه وکړ
هر لوبغاړی او چا هڅولی وي تر ډیره پورې ور سره ولاړ وي ته چا ډیر و هڅول چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي؟
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سختۍ او په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو. نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کوو، د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کوو. آر ټینس بال کې زه ډیر سرعت سره مې بالنګ کوو. هغه بیا خپل ملګری مې دوستان مې ډیر سپورټ کړم، وای ته یعنی کرکټو کې تیزی ته رسېږې. نو د ما غنډیوالان دوستان هغه سپورټو چې بیا ما کرکټ ته مخه کړ.
څه غواړی په راتلونکي کې؟ هغه غټ هدف او ارمان دې څه شی دی؟
ارمان مې دا دی چې د افغانستان نېشنل ټیم وکړم، د دنیا ټول لیکونه وکړم، چې د افغانستان نوم روښانه کړم، د افغانستان نمائندګي وکړم.
د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې یا ډومیسټک کرکټ کې د لوبه کړې ده او په کم لیول لوبېدلې؟
د افغانستان ډومیسټک ما خپل بیخي سپورې لوبه نه دی کړې، بدون د انټر کلب نه. نو ډومیسټک مې سپورې نه دی کړې بدون د انټر کلب نه.
فکر کوي چې افغانستان یو وار بیا د 19 کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستالاند؟
انشاءالله فکر به مم دای چې اول له خیر سره تیارې ونیسو او آسیا جام وګټو، او امید هم همدا دی انشاءالله که د الله خوښه وګټو. او پاتې شو نړیوال جام لپاره، نړیوال جام لپاره انشاءالله تیاری نیسو، او کوم نیمګړتیاوې چې لرو هغه به انشاءالله تر ورلد کپ پورې کوم نیمګړتیاوې چې دي هغه انشاءالله چې ختمو او انشاءالله ګټو. امید او الله مهربانه دی او چې انشاءالله وګټو.
آخري پوښتنه کوم، خبر یې چې راتلونکي سیالۍ مو چیرته دي او چا سره دي؟
راتلونکي میچونه خو به همدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره مونږ ته سیریزونه برابر کړي، چې د الکان سولو بیګو سیریزونه ان شاء الله برابرې. او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به له خیر سره راتلونکي چیرته.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوب له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شو. له ملتیا مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Let's go.